کوم زه احمد جعفر احمدی قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې د سهار 8 بجې دي تر 9 بجو د ازادۍ رادیو د لومړی یو ساعت خبرونه اوریدو ته مو هرکلای کوم. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو په لنډه خبري برخه کې به د هغو راپورونو جزئیات درته وړاندې کړو چې وایي امریکا له افغانستان د خپل ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه غور کوي. همدارنګه ځواب ورکړي چې ولسمشر حامد کرزي د روژې لره رسیدو سره سم په یو بیان کې پر طالبانو غکړی چې د پردیو له واکمنۍ ځان خلاص کړي او خبرو ته کینی. راپورونه ورسته راځي. لومړی حمید عثمان ته غوښی چې مهم خبرونه اوروي.
ولسمشر احمد کرزی یو ځل بیا وسلوالو طالبانو ته د سولې پیشنهاد کړی دی او لاغوی غوښتي چې د افغانانو وژنه او تاوتریخوالی بند کړي. د فراه ولایت د امنیت قمانداني وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد په وروستیو عملیاتو کې 9 وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. او د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې پرون د بمی چاودنو په جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول. پورا خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا وسلوالو طالبانو ته د سولې پیشنهاد کړی دی او لاغوی غوښتي چې د افغانانو وژنه او تاوتریخوالی بند کړي. ولسمشر کرزی د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت په خپله اعلامیه کې ویلي د قطر د دفتر په مسله کې دا روښانه شوه چې په پردیو هیوادونو کې نه طالبان او نه هم د هغوی بیرغ خوندي دی. راپورونه وایي چې په قطر کې تیره میاشت طالبانو د دفتر د پرانیستل کېدو د څرنګوالي پر سر د اختلافاتو له امله د افغانستان د سولې هڅې درېدلې دي. د فراه ولایت د امنیت قمانداني وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد په وروستیو عملیاتو کې 9 وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د امنیت قمانداني مطبوعاتي مسؤل فواد عسکري ازادي رادیو ته وویل چې د عملیات له تیرو درې ورځو راهیسې په بالا بلوک ولسوالۍ کې ترسره شول.
در نتیجه عملیات که در روسالی بالابلوک اندازه شده بود 5 نفر مخالفین
در پازی عملیات هست که بالابلوک رو سپریک ترسل شوی 15 تن وسوال پر شیوان کلی که اصفادور تنور پر گرانی کلی که وجر شوی همداشن امتیج واکن زیاد شمیر وصله و مهمات هم لاست را وریدی.
د فراه د امنیت قمانداني وایي د بالابلوک ولسوالۍ زیاتې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو پاکې کړې دي. خو طالبان بیا ادعا کوي چې د دوی په بریدونو کې لس افغان او بهرني سرتیري وژل شوي دي. د فراه امنیتي چارواکي د طالبانو ادعا ناسمه بولي او وایي چې په ترسره شوو عملیاتو کې افغان او نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د افغان دولت وسلوالو مخالفانو په هرات ولایت کې د عامه نظم د پولیسو د یو سرتیري سر پرې کړی دی. په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال د چارواکو په حواله وایي دغه سرتیری چې د غور ولایت اوسیدونکی و تېره اونۍ له رخصتیو وروسته بیرته وظیفې ته روان و چې وسلوالو اختطاف کړ. د غور د والي ویان عبدالحی خطیبي وویل وسلوالو دغه سرتیری د هرات په اوبی ولسوالۍ کې وژلی دی. نوموړي د دې پړه پر طالبانو واچوله خو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې پرون د بمی چاودنو په جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول. چارواکو ویلي د انګو په دواب سیمه کې وزن وژونکي چې پر موټر سایکل سپور و د یوه حکومت پلاوه قومي مشر موټر ته نږدې چاودنه وکړه چې شپږ کسان مړه او یو لس نورې ټپیان کړل. په دغه چاودنه کې ملک حبیب الله ژوندی پاتې خو د هغه ورور ساتونکی او یو شمیر نور کسان پکې وژل شوي دي. بلخوا په سوابۍ کې دوه پولیس هغه مهال ووژل شول چې د یوه بم د خونسا کولو هڅه یې کوله. که څه هم چې د خیبر پختونخوا د پرونیو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی خو له دې وړاندې چارواکو د دغه شان حملو پړه پر پاکستاني طالبانو واچوله. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په مصر کې د روان تاوتریخوالي او سیاسي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی پرون وویل
We remain of course deeply concerned by the increasing violence across Egypt.
هغوی مو یقینا په مصر کې د مخپزیاتی دوم کې تاوتریخوالی او د خطر تر درجه پورې د سیاسي اختلافاتو په اړه جوړ اندېښنه لري. موږ هر ډول تاوتریخوالی په کلکه غندو. موږ د وژل شوو کسانو په اړه خپل غمرازي څرګندو او د ټپیانو لپاره د روغتیا هیله لرو. موږ له پوځ غواړو چې د مظاهره چانو پر وړاندې زیات زغم کار واخلي. د غراز له مظاهره چانو غواړو چې سوله ییز وسی. اخوارا پورونه وای چې د مصر د امنیتی ځواکونو او د لری کریشی وی ولسمشر محمد مرسی د پلاویانو ترمن نه خطو او شخړو کې د وژل شو او شمیر یو 500 تل ور شوې ده. د مصر پاوز ویلی دو پولیس او دو یو سرتیره په پرونه شخړو کې وژل شوې دي. پاوز ویلی نه خطا هغه محل وشو کله چې د تروریستانو یوې ډلې هڅه کوله د جمهوریت ګارد مرکز ته ننوځي. ګومان کیږي چې لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسی دغلته نظربند ساتل کیږي. خو د مرسی پلاویان بیا وایي چې پر دوی باندې جمهوریت ګارد ډزې کړي دي. د بل خبر لمخې بیا د مصر معقد ولسمشر په مصر کې پر روانو شپږو میاشتو کې د نویو انتخاباتو ژمنه کړې ده. عدلي منصور په دې اړه فرمان پرون ناوخته خپور کړ. منصور ویل پارلماني انتخابات به هغه مهال وشي چې د هیواد په ځنډول شوي اساسي قانون کې اصلاحات په ټول پښتنو کې تصویب شي. د مصر اساسي قانون 13 اونۍ وروسته له هغې وځنډول شو چې پاز ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ. د سوریه حکومت او اپوزیسیون د خپل مشرتابه غړي بدل کړي دي. د سوریه واکمن باس ګوند د دوشنبه په ورځ خپل یو شمېر مهم غړي لداندو لري او پر ځای نور وټاکل. ولسمشر بشار الاسد پرته د دغو نویو بدلونونو په لړ کې د باس ګوند د مشرتابه ټول 14 غړي بدل شوي دي. خو د اسد کورنۍ ته د اوږدې مودې وفادار 40 کلن فاروق الشرع بیا هم د ولسمشر د مرستیال په توګه په خپله دنده پاتې دی. اخوا بیا په ترکیه کې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون لپاره ټاکل شوی صدر اعظم غسان هیتو پرون استعفا وکړه. نوموړي وروسته له هغې استعفا کړې چې احمد الجربا د سوریې د اپوزیسیون د مشري پر غاړه واخیسته. او وروسته خبر دا چې د استانبول گیزی پارک چې د ترکیې د وروستیو مظاهره او مرکز او 13 ورځ 2 ساعته وروسته لاغې چې د خلکو لپاره پرانیستل شو بیرته تړل شوی دی. د استانبول والی حسین اونی ماتالو په تقسیم څلور لارې کې د گیزی پارک د پرانیستل کېدو د اعلان پر مهال خبرداري ورکړی و چې دغه هلته به هیڅ ډول غیر قانوني غونډو اجازه نه وي. خو د راپورونو له مخې تیر ماښام یو شمېر مظاهره چیانو بیا د پارک ته مخه کړه. پولیسو له پارک څخه د مظاهره چیانو د وستلو لپاره پاغوی اوبه وشیندلې او خپل باونکي ګاز پرې استعمال کړ. له دغې پیښې وروسته چارواکو د گیزی پارک د بیا تړل کېدو اعلان وکړ. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ قدر منوریدونکو، مخکې مې هم یادونه وکړه چې د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو په لنډه خبري برخه کې په لومړي راپور کې واوري چې راپور نوایي د امریکا حکومت له افغانستانه د خپل ټولو ځواکونو د ژر تر ژره ایستلو په اړه غور کوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې امریکایي چارواکي حتی د صفر انتخاب په ګډون چې له 2014 کال وروسته د ټولو سرتیرو د ایستلو په معنا به وي د بیلابیلو احتمالونو په اړه هم غور کوي. نیویارک ټایمز د امریکایي او اروپایي چارواکو په حواله پر راپور کې لیکي چې ولسمشر باراک اوباما له ولسمشر حامد کرزي سره په اړیکو کې نور نو ډیر زیات نا امیده شوی. د راپور له مخې د اوباما نا امیدي په تیره په قطر کې د سولې د خبرو لپاره طالبانو ته د یو دفتر د پرانیستلو له مسلې وروسته نور هم زیاته شوې ده. راپور نږدې دوه اونۍ مخکې په یو ویډیوي کانفرنس کې د کرزي او اوباما د بحث یادونه کوي چې په ډیر کړکیچن حالت کې پای ته ورسېده. ورځپاڼه د افغان او امریکایي چارواکو په حواله چې د دې خبرو له جریانه خبر دی لیکي کرزي پر امریکا تور ولګاو چې له طالبانو او د هغو له پاکستاني ملاتړ کوونکو سره د سولې د جلا خبرو د پیل هڅه کوي. د راپور له مخې ښاغلي کرزي ویلي چې د امریکا له دې اقدام سره به افغان حکومت د خپلو دښمنانو په وړاندې بې اثرې پاتې شي. د نیویارک ټایمز راپور زیاتوي چې د کرزي او اوباما له دې بحث وروسته په تر ټولو بد حالت کې له افغانستانه د عراق په څیر په بشپړ ډول د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه هم په واشنگټن کې او هم په کابل کې جدي غور پیل شوی. هغه چارواکي چې نیویارک ټایمز یې له قول راپور ورکړی وایي د ځواکونو د ایستلو د اندازې او څرنګوالي په اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د اوباما د ادارې یو مقام چې نه غواړي هویت افشا شي رویټر خبري اژانس ته ویلي دي چې امریکایي چارواکي د ټولو انتخابونو په اړه غور کوي، خو په دې اړه پریکړه ښایي ژر ونه شي. نیویارک ټایمز په کابل کې د یو لویدیز ډیپلوماټ له قوله په خپل راپور کې زیاتوي چې وایي د ټولو ځواکونو ایستل یا د صفر انتخاب تل یو امکان و، خو هیڅکله اصلي انتخاب نه و، خو اوس له اصلي او مهمو احتمالونو او انتخابونو څخه دی. قدر منوریدونکو، د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور جزئیات مو له ازادۍ راډیو اورید. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ او دا هم د دې خبرونې بل موضوع ولسمشر حامد کرزی د روژې د مبارک میاشتې د رارسیدو په مناسبت یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې ځان د پردیو له واک څخه خلاص کړي، جګړه پرېږدي او سولې ته غاړه کېږدي. حامد کرزی دا غوښتنه په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د پارلمان د ځینو غړو په ګډون په خپله د حکومت جګپړو چارواکو دا منلی چې له طالبانو سره د سولې په پروسه کې تر اوسه پورې بې نتیجې وه او دولت ورته کوم اغیزمن میکانیزم نه لري. د رضوان مراد په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عامه اړیکو د چارو مشر وایي د دوی پلټنې ښیي چې ځانګړو امریکایي سرتیرو د میدان وردک په نرخ ولسوالۍ کې نه له خلکو سره ناوړه چلند کړی او نه یې هم زندانیان شکنجه او یا وژلي دي. جین کرایټن ازادي راډیو ته وویل دوی د میدان وردک په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو د ناوړه چلند د رپورټونو په اړه ترسره شوو تحقیقاتو کې
قدر من اوریدونکو له تاسو نه ډیره زیاته بخښنه غواړم چې د ولسمشر حامد کرزی د وروستیو سرګندونو د راپور پر ځای یو بل راپور چې په راتلونکي خبرونه کې به تاسو ته وړاندې شي هغه تاسو ته خبر شو. دا یو تخنیکي ستونزه وه. اوس په موږ د روژې د مبارک میاشتې د رارسیدو په مناسبت د ولسمشر حامد کرزی د پیام راپور ته
ل ارکسخه په خبر شوی اعلان کې ولسمشر حامد کرزی له طالبانو غوښتي چې د پردیو له منګولو ځانونه خلاص کړي او نور د افغان ولس کړهونو او انسان وژنې ته د پای ټکی کېږدي. حامد کرزی د روشې د مبارک میاشتې د رارسیدو په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي په خطر کې د دفتر له پرانسل کېدو وروسته به هغو طالبانو ته چې له خپل هیواد سره مینه لري دا روښانه شوي وي چې په پردیو هیوادونو کې نه د دوی او نه هم د دوی د بیرغ عزت خوندي دی. د افغانستان جمهور رئیس ویلي طالبان باید د تاریخي بدنامۍ ځانونه وژغوري او له هغه چا لرې شي چې د دین په نامه له دوی څخه د مسلمانانو د تباهۍ لپاره کار اخلي. ولسمشر کرزی په داسې حال کې طالبانو ته بیا د سولې وړاندیز کړی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستل کېدو د څرنګوالي په اړه د افغانستان د سولې هڅې له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. په عین حال کې د افغانستان د پارلمان د یو شمېر غړو په ګډون په خپله د افغان دولت ځینې لوړو دوه مقامات هم دا مني چې د سولې پروسه بې نتیجې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر سپنتا په دې ورسیو کې ورسی جرګې ته ویل چې په افغانستان کې د سولې د پروسې په نامه کوم بهیر نشته. اخوا بیا د سولې د عالي شورا چارواکي ټینګار کوي چې د دوی هڅې لاسته راوړنې لري خو د ځینو حساسیتونو له امله په اوسنۍ مرحله کې دوی نشي کولای په دې اړه جزئیات په ډاګه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو او اوس هم فرشته جلال زئی ته غوښتي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو جزئیات اوروي.
د سولې او جګړې انسټیټیوټ په یو مقاله کې لیکي د افغان حکومت منتقدان په دې باور دي چې د دې هیواد په ناکراره ولایتونو لکه هلمند کې د امنیتي وضعیت خرابوالی باید په افغانستان کې د جمهور ریاست د انتخاباتو د ځنډولو پلمن شي. تیر میاشت په لشکرګاه کې د قومي مشرانو او خلکو په یو غونډه کې د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنې واورېدل شوې. د خلکو د بیا رغونې د پروژو د زیاتولو غوښتنه وکړه او د ملي شورا لخوا د افغانستان د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون د یو اربیا کتنې ژغ وچت کړ. د سولی او جګړې انسټیټیوټ لیکي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو رپورت کې وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د ملي پولیسو تلفات 22% زیات شوی دی. دوی دا مسله افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال د وسلو او تجهیزاتو د کموالي او د وسلوالو د حملو د شدت سره تړلې ګڼي. د افغان حکومت د اپوزیسیون ډلې ملي ائتلاف ویاند فضل الرحمن اوریا د سولې او جګړې انسټیټیوټ ته ویلي چې امنیت د انتخاباتو لپاره ډیر مهم دی ځکه ځینې سیمې لا هم ډیر خطرناکې ګڼل کیږي. په عین حال کې د ښاغلي اوریا په وینا امنیتي ځواکونه خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې ټاکنې به په سم ډول ترسره شي، خو ویلي دی چې د هلمند د تیرې میاشتې غونډې په څیر جلسې د جمهور رئیس حامد کرزی د پلویانو لخوا پلان کیږي. بل ورځ پانا ټایمز په هلمند کې د اسلام بیبي په نوم د پولیسو د افسر د وژل کېدو پر پیښه یو تفصیلي مقاله لري او په پیل کې وایي اسلام بیبي زړوره او په وطن مینه ښځه پیژندل شوې وه. د افغانستان په جنوب کې د ښځو د حقونو لپاره د مبارزې له بنسټ یې ښودونکو څخه وه او دا هغه صفتونه وو چې د دې د ژوند په بیه تمام شول. ورسپانه دي کې په هلمند کې د ښځینه پولیسو افسرانی اسلام بیبي د داسې ښځې په توګه پیژني چې خپله دنده ډیره پرګرانه وه. د هلمند د ښځو چارو مشر جمیلې نیازی ورسپانه ته ویلي اسلام بیبي د ښځو د ټولو رسمي مراسمو د امنیت مسؤله وه. د ښځو لپاره امنیت ټینګول او د خپل دې مسؤلیت پر ځای کول ډیر خوند ورکاو. جمیلې نیازی ویلي چې اسلام بیبي یو غریبه خو صادق ښځه وه او د خپل وطن سره یې ډیره مینه درلوده.
د دې ازادي راډیو د دې خبرونه په وروستۍ برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې اونیز پروګرام واوري.
د آزادۍ رادیوي مجله
السلام علیکم اسد الله غزنفر یم آزادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. د مجلې په دې غنه کې د ابن بطوطه د ژوند او سفرونو په باره کې معلومات اورئ. له زلمی کیسه لیکوال نصرت ارمان سره مرکه لرو. استاد شاعر عبدالباری جهانی خپل یو منظوم حکایت را تلولی، البته منصور حکایت هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولی.
د هلمند فرهنگ پال او لیکوالان وای د نامتو شاعر او لیکوال استاد عبدالرؤف بینوا جسد د امریکا څخه افغانستان ته راوړل شي. یاد لیکوالانو فرهنګیانو دغه څرګندونې د چنګاخ په 14مه په لخکرګا کې د نوموړي لیکوال د زیږیدنې د سلمې کالیزې په ویاړ جوړ شوي سیمینار کې وکړې. په دغه یو ورځني سیمینار کې د هلمند او کندهار ولایتونو د مرستیالانو ترڅنګ د ولسمشر، فرهنګي سلاکار، څېړنپوه، زلمي هوادمل هم برخه اخیستې وه. په سیمینار کې لیکوالانو د عبدالرؤف بینوا پر فرهنګي فعالیتونو، چاپ شوو آثارو، د هغه پر دندو خدمتونو ویناوې واورولې او مقالې ولوستې او له ځوانانو یې غوښتنه وکړه چې د توپک پر ځای قلم راوچت کړي او د هیواد په بیارغونه کې برخه واخلي. استاد بینوا چې د لسګونو آثارو څښتن دی په 1983 لمریز هجري کال کې په امریکا کې وفات او هورې خاورو ته وسپارل شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم په ملي موزیم کې د باختر د زر خارونو په نوم نندارتون پرانیست. د دې نندارتون په مراسمو کې ډاکټر رحیم د داسې کلتوري میلو د جوړولو په اهمیت خبرې وکړې او د افغانستان د کلتور او تاریخ د معرفي لپاره مهم وبللې. کلیوال ادبی ملګری ټولنې د چنګاخ د میاشتې په 12مه نیټه د چهارشنبه په ورځ په غزنی کې د قافیې پیژندنې په اړه علمی ناسته او آزاده مشاعره وکړه. په دې غونډه کې چې د غزنی د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې و، په غزنی سربیره له پکتیکا څخه هم ځینو ادبپالو فرهنګیانو ګډون کړی و. په دې غونډه کې احمد فرید تکل، سمیع الله وحدت، نثار آزاد زوی، اسد الله جلالزی او نور ویناوی واورولې او وروسته بیا آزاده مشاعره وشوه. دا اول ځل دی چې د قافیې په موضوع یو سیمینار جوړیږي. د رسنوی په عالی شورا کې د خبریالانو د دوه واسطازو د غړیتوب لپاره د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا ترسره شوي انتخابات لغوه اعلان شول. دغه انتخابات چې څو ورځې وړاندې په اطلاعات او کلتور وزارت کې شوي وو، د یو شمیر ژورنالیستانو له سختو نیوکو سره مخامخ شول. د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم د شوي انتخاباتو د باطل اعلانولو په مناسبت په یوې خبري غونډه کې وویل، سره له دې چې انتخابات سم وو خو د اعتراضونو په علت باید یو ځل بیا له سره وشي.
د افغانستان د مشهور سندرغاړي میرمن جیلا په مړینه څلور کاله تیریږي. دا د 1983 کال په سرطان کې د ابد په خوب ویده شوه. هغوی چې په افغانستان کې تر جګړې پخوا وختونه یاد دي، میرمن جیلا یې هم په یاد ده چې له استاد خیال سره به د کابل په خیبر رستورانت کې د جمعې په شپو کنسرتونه ورکول او د دې شهر د شایسته شپو ښکلا به یې یو په دوه کوله. په هغو وختونو کې زه ماشوم وم، په کندوز کې اوسېدم او هورې مې میرمن جیلا یادېږي چې د سندرو ویلو او په ناشر تیاتر کې د ډرامو د تمثیل لپاره به کندوز ته راتله. د لویانو عادت دی چې ماشومتوب به د عمر طلایي دوران بولي، خو حقیقت دا دی چې د کوچنوالي د وخت یوازې ځینې شېبې زرینې وي. زه چې کله د خپل ماشومتوب په ژوند کې زرینې شېبې رایادوم، نو د تیاتر د سټیج د تیزو رڼاګانو په منځ کې ولاړه جیلا هم پکې وینم. جیلا د خپل ښکلي اواز په خاطر ستایل شوې ده او د خپل وخت لویو هنرمندانو لکه د هند موسیقي روشان استوري محمد رفي او د افغانستان د موسیقي پیاوړي استاد ارواشاد اولمیر ورسره شریکي سندري ویلې دي. د ژیلا او استاد اولمیر د یوې ګډې سندرې د اورېدو بلنه درکوم چې په لسګونو کاله پخوا ویل شوې ده.
دستر بو جنگ دے زرنا درزیگی بان غشی ورگینا دستر بو جنگ
دیمین نندی یاروانی گی سرد ما پامینتی نا دیمین نندی زرنا پمینا پیوندیگی دستر گو جنگ دے عشق ارسو زوریگی دستر گو جنگ دے دستر گو جنگ دے یا خوب نظاری زخمی زرٹکو روینا دستر گو جنگ دستر گو جنگ دے یا خوب نظاری زخمی زرٹکو روینا دستر گو جنگ
دیمین نین دے یا روانیگی سرد ما پمینا سینا دیمین نین
دستر گو جنگ دے زرنا درزیگی بان غشی و روینا دستر گو جنگ
دیمین نین دے یا روانیگی سرد ما پمینا سینا دیمین نین
دستر گو جنگ دے زرنا درزیگی بان غشی و روینا دستر گو جنگ
دیمین نین دے یا روانیگی سرد موقع مینک دینا دیمین نین
زینی کسان دا چانس پیدا کی چی پا کم عمری کتاب چاپ شی. دا جلال آباد اوسیدونکی نصرت ارمان چې تازه تازه دولسم لوستی دی له همدغو ځوانانو څخه دی. دی چې د ننګرهار په یوه منوره کورنۍ کې دنیا ته راغلی، په دې وروستیو ورځو کې یې د دا غل دی په نوم د لنډو کیسو ټولګه له چاپه راوتې ده. نصرت ارمان راته وایي،
نو زما د کیسو د پیل خو پنځه میاشتې کېږي.
په دې پنځه میاشتې کې دې قصې شروع کړې او کتاب دې کړې؟
ډېره بیړه باندې مونږ دا
پخوا دې قصې نه لیکلې؟
پخوا مې کیسې لیکلې نه وې، خو لوستلې مې ډېرې زیاتې وې. یعنې ناولونه او کیسو کتابونه ما ډېر زیات لوستلي دي. حتی زموږ د کتابخانې ناولونه به ما خلاص کړل، د نورو کتابخانو څخه به مې دغه کوم ناولونه چې زما لوستو او کومې کیسې چې زما لوستو پاتې وې په بیا اخیستل او له ځانه سره به مې کور ته وړل، هغه به مې لوستل.
نو مخکې دې نه لیکلې، بیا د یو دم د لیکلو شوق څنګه در پیدا شو؟
نو په لومړي سر کې دغسې ما د شعر سره لږ علاقه لرله، کله کله به مې ځینې شعرونه لیکل. نو همدغسې د شعر نو ما چې ولیدل نو په شعر کې زما دومره دغه نه و، دغه ماته پرمختګ ماته نه شو ښکارېدی چې زه به په دې کې پر مخ لاړ شم. نو هماغه و چې ما نثر ته شروع کړله. په لومړي سر کې ځینې نیمګړتیاوې به مان تېرېدلې، خو زما د پلار تشویق وه، هغې هڅونه وه او دا یې مرسته وه چې ما سره پکې مرسته کوله د کیسو په جوړولو کې. او ما ته به پکې لار خونې کولې چې دغه سراتونګي کې کوونه ما تشویق واسونه و
دې قصو دي فن پیسې کې مطالعه کړې ده کنه
کله چې ما کسی لیکل شروع کړو نو په ما غلمړو دوه کیسو لیکل ورسته مې ما ته پلار یو کتاب چې لنډه کیسه به څنګه لیکو هغه کتاب ما ته راکړ دای دې لوستو ورسته د لیکوالې پن کتاب مې ولوستلو او ځین نور داسې کتابونه ما لوستې
او په دې خپلو قصو کې دي چې په دې کتاب کې چاپ شوی دی دا غل دی په دې کتاب کې کومه قصه دې ډېره خوښه ده
نو ما ته خو ټولې کیسې خخ کاریږي خو د جګړه تر نامه کیسه لاندې زما ډېره خوښه ده او د زیاتو دوستانو هم خوښه شوې ده هغه کیسه او ما ته خپله هم هغه کیسه خخ کاری
هغه قصه په څه موضوع کې ده
هغه د جګړې ناخوالې دي او همدا کړکېچن حالات دي زموږ د ځوانانو خام فکرونه دي چې خلک یې غلط استعمالوي خلق ترې استفاده کوي او د خپل وطن په ورانولو سره تشویقوي
شاغلی ارمان کېدای شي د دغه قصې چې ته خوشی شي علي اقل یو پاراګراف ولولې
زه به یو پاراګراف ولولم جګړه زړګي په خپل هیرن د سمال ټوپک پاکولو او لزان سره په خوشحالي کومه سندره زمزمه کوله اخوا دې خو یو قتل سوګنه تر سترګو کېدل د سمال جیب تکړو او خپل ځای پورته شو دلمر تیز شغلو مجبور کړ چې دا ځای پریک دی ټوپک غاړې ته واچو بوټو او ګلانو د غونډې لمنه خولې کړې و زړګې د غونډې له سره په قرارو قدمونو راکېوت هلته نو نږدې و ونه ولاړه و چې سیوري پراخه ساحنی ولې و د زړګې زلو شو چې د ونې سیوري ته پلتې وخی لونه سره خوا کې سو غټې تیږي او یو د سپینو او رڼو بوچینه هم و چې خلکو به د یخې چینې په نوم یادوله زړګې خپل ټوپک په تیګه کېښود او ځان یې چینې ته ورسولو سو ډکې لپې اوبه یې لستونې تیرې کړې بیا یې خپل مخ ته هم سو لپې واچولې او د ټوپک خواته روان شو
ډېر علي ډېر علي دا جملې دې لنډې دي او نثر دې ډېر روان ده ماشاءالله او ډېر تصویري دی څوک چې اول قصې لیکي او د تا په عمر دی که نه نو خامخا د یو چا تر اثر لاندې راځي تم کله د چا تر اثر لاندې راغلی که نه که دې خپل طرز ده
ما کوشش نه دی کړی چې د چا د اثر لاندې راشم نو زه خپل هڅه کوم چې نوي پرګرافونه نوي جملې په کیسه کې استعمال کړم ساده کلیوال او روانه ژبه باندې خلکو ته یو نوي موضوع د کیسې په بڼه باندې راونغاړم نو د دې کتاب کې په زیاتو کیسو کې ما هڅه همدا کړې ده چې د چا پسې لاړ نه شم د بل چا تر اثر لاندې او کیسو د مطالعې ما ډېره کړې ده د کیسو او ناولونو خو کوشش مې کړی چې د هغې تر اثر لاندې را نه شم او خپله یو څه له ذهنه وړاندې کړم
کتاب خو دې خلکو لوستی دی څه درته ویلې دي
نو دا تیر هفته مونږ دا کتاب په ختیځ ادبي بهیر کې په جلال آباد کې مخکتنې ته وړاندې کړی نو استادانو تشویق او تنقید په ما باندې کړی دی هلته په هغه مخکتنه کې نو ځینو استادانو ما ته د ځینو کیسو نیمګړتیاوې را په ګوته کړې چې دلته بې ځایه مکالمې او پرګرافونه دي همدارنګه ځینې کرکټرونه او منظرکشي د خلکو د ستاینې وګرځېدله د کیسو خلکو وستایلې هغه منظرکشیانې هغه کرکټرونه هغه جملې او ځینې دوستانو ما ته زیاتې لارښوونې وکړې استادانو مشرانو خلکو
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
د ازادي رادیوی مجله قدرمنو اوریدونکو اوس د داستانونو او نکلونو شاعر عبدالباری جهانی خپل یو منظوم حکایت را اوروي چې ستاسو لپاره معصوم میوند ثبت کړی دی
هوشارانو جی راوړي دوه نکلونه پرې اوښتي دي وختونه او قرنونه اوسېدل دوه ماران یو ځنګل کې خدای ورکړي عجایب و صورتونه د یوې سل کې وی وی سرو د هبل یو لکې وسل سرونه د یو سری مار خوراک یو مړی و لسکارونه به اخیستل خوندونه یوې خوب یوې خوراک یوې آرام په نصیب یوې شادي او نعمتونه سړی شپې چې رول یې په خپل غار کې تر غوړ مر لاندې تل کول مزلونه جناور یې للکیو بیرېدل له خیبته به یې تښتېدل پوځونه د سلسري اجدها په کور کې غم و خدای ورکړي و سل سره سل خیالونه څوک به ویښ څوک په بېده څوک نه آرام و چا په نیمه شپه کې غوښته لښکارونه چې به ښکار د کوم یو سر خولې ته نږدې سو نورو ټولو به وهل ورته ټوپونه کله کله به ښکار پاته تر مابین سو دوی به یو پر بل کوله گزارونه په یو تن کې سل سرونه سل غلیمه یو په بل یې شخول تیره غاښونه نه سل سر یې اژدها په ګیډه موړ سو نه یې ورک سول په سرونو کې زخمونه نه یې ولیده کرار ورځ په ژوند کې نه یې وکړل د آرام شپې خوبونه یوه ورځ د لوی ځنګله په یوه کونج کې راښکاره شوې سرې لمبې یاغي اورونه وچ لانده بوټې یې ټوله سوځوله له لمبو یې تر اسمانه تلل دودونه هرې خوا ته یې سکروټې غورځولې ورپسې و د خزان وحشي بادونه جناورو هرې خوا ته کړلې منډې خلاصول یې خپل ځانونه اولادونه سل لکۍ په ځان پسې کړلې یو سرې په یوه تاخته یې پی کړله مزلونه د سلسرې اژدها پر کور ناورین سو هر یو سر یې هره خوا وهل زورونه نه یې وله بله ځان سو خلاصولی نه یوې خوا ته رهي سول ټول سرونه په ځنګله کې سو دا یو سل سر یې پاته تور نصیب یې کړل په برخه دوژخونه.
سترګې دې رنگینې دې یاسپینې دې مهینې شونډې دې ترسکونې او خبرې دې حسینې سترګې دې رنگینې دې یاسپینې دې مهینې شونډې دې ترسکونې او خبرې دې حسینې آرام یو خزانا دا ستا سینا د سازو دا آرام یو خزانا دا سیدا هر چا شونډولا سیدا هر چا شونډولا ستا ګوتې سپینې سپینې سترګي دې رنگینې دې نیاسپینې دې مهینې شونډې دې ترسونې او خبرې دې حسینې
د سمندرونو د مشهور شوی دلفین نیکونه 50 میلیونه کاله پخوا له وچې څخه اوبو ته لاړل چې په نس ماړه شي او په دې ډول ورو ورو اوبو ژوي شول. دغه اوبو ژوی ډیر هوښیار او د انسان خدمتګار دی. په سمندرونو کې د ماینونو په مندلو کې او آن د ورکو شویو انسانانو په پیدا کولو کې ورنه استفاده کیږي. د پوهانو یوې ډلې ویلي دی چې دلفین دومره هوښیار دی چې پکار ده چې غیر انساني کس ورته ووایو او حقوق په رسمیت وپیژنو. نور حال وشمار رشید راکوي.
یو شمیر ساينس پوهان وایي چې دلفینونه په کافي اندازه هوښیار دي او پکار ده چې د غیر انساني کسانو په حیث په رسمیت وپیژندل شي. د ټلګراف رسپانې له راپور سره سم ساينس پوهان وایي چې دلفینونه خپل بیل کلتور، بیل شخصیت او بیل ټولنه لري او په یوه داسې پرمختللې مرحله کې دي چې د یو ډول کسانو او خلکو په سترګو باید ورته وګورو. د دغه پوهانو په قول په پارکونو کې د اوبو په ټانکونو کې د وګړو د ساتري لپاره د دولفین ساتل غیر اخلاقي عمل ګڼلای شو، ځکه دولفین تر انسانانو هم اجتماعي دی. دغه راز د هغوی وژل باید داسې وګڼو لکه څوک چې یو بنیادم وژني. د سمندري ژوي متخصصان کوښښ کوي چې په نړۍ کې د دولفینونو د حقونو لپاره قوانین وضع شي. د کاناډا په وانکوور کې د پرمختللي ساينس په وروستي کانفرنس کې یو شمیر پوهانو ټینګار وکړ چې دولفینونه باید د ژوند ښه اوسېدلو او آزاد اوسېدلو هماغسې حقوق ولري لکه انسانان چې لري. د اخلاقیاتو د متخصص ډاکټر توماس وایټ په قول دولفینونه غیر انساني کسان دي او د دوی قصدي قتل باید داسې بد وګڼو لکه د انسان قصدي وژنه چې بد ګڼو. ډاکټر وایچ زیاته کړه چې ساينس پوهان وایي چې د شعور لرل، د ځان پیژندل او د فردیت احساس یوازې له انسان سره تعلق نه لري، بلکې دولفینونه هم د دې ته ورته ځانګړنو څښتنان دي. د اخلاقي علومو د دغه متخصص په نظر دا ډیره مهمه ده چې د دولفینونو د حقونو لپاره قوانین ولرو او هغه کسان چې هر کال د تجارتي مقصدونو لپاره په سلګونه دولفینان وژني مجرمان وپیژنو. د دولفینونو په اړه تازه څېړنې ښیي چې دوی تر شامپانزی بیزوګانو هوښیار دي او له یو بل سره انسانانو ته ورته اجتماعي روابط پالي. یو دولفین چې په هنداره کې خپل تصویر وګوري په دې پوهیږي چې دا دی. د غرز دولفینونه یو بل ته یو څور زده کولای شي او ان د قدرت لري چې د آینده په اړه کې فکر وکړي.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
اوس د یو ښکلی حکایت دا ورېدو بلنه درکو چې فریده سیفی لولي.
د واورون جلې د جاپان د خلکو یو کیسه. موساکا او د شاګرد میوکیچی له کلی یو سلری د جمی په یو ډیره سړه شپه په ځنګل کې روان وو. استاد او شاگرد د سین غاړې ته ورسیدل. دوی ته پکارو چې مقصد ته د رسیدو لپاره لسینه پوری وزي، خو بیړیوان په خپل جونګړه کې نه وو او بیړی د سین په بل غاړه ولاړه و. د سین اوبه ډیره یخې وې. هغه سړه شپه کې تیریدل ورنه ممکن نه وو. موساکا او شاگرد یې میون کیچی د غوره وبلله چې د بیړیوان په وړکۍ جونګړه کې شپه سبا کې. استاد تزر خوب ورغه خوشاګردی تر ډیر پور ویخ پاتې شو. د سړی سیلې आवाज او د واورې د ورېدو پاسته غکتې غوګ نیولې وو. واورا د جونګړې لور سره لګیدا او ټپ 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 مېدا आवाज راتلو. د موساکا د شاګرد مینو کیچی سترګې اخر سره ورغلې. خوشی بنی مپس په داسې حال کې را ویښ شو چې په مخې د واورې یخ بسر کې را پریوتل. ور پرانستل شوې او کوټې ته څوک را ننوتی وو. د ده ور پام شول چې په کوټې کې په سپینو ځلیدونکو جامو کې یوه نجلۍ ولاړه ده. ښځه یو څو شېبې ځای په ځینېغه ولاړه وه او بیا د سپینګیري استاد په مخ ور ټیټه شوه. یو کیچي ته په هغه په تیاره کې د انجلۍ د سا بڑا سورخ کاره شو چې لاسپیګمو څخه د سپین لوګي په څیر د باندې راوتو. د سپینو زلیدونکو جامو انجلۍ یو دوه دقیقې په بوډا استاد باندې همداسې ورټیټه وه او بیا یې ملا نیغه کړه، راته وشوه او مینو کیچی ته سر ورنږدې کړو. د مینو کیچی په مخ باندې د هغې یخ سا چې د ژمي د سیلې غوندې دردونکې وه ولګېده. د سپینو جامو انجلۍ ورته وویل، ما غوښتل چې هماغه سي چل در سره وکم لکه ستاله څنګلوري بوډا سره مې چې وکړ، خو ځواني او ښکلې نو اراده مې بدله کړه. د سپینو ځلیدونکو جامو نجلۍ مینوکی چې ته خبرداری ورکړ چې که دی زما د راتلو کیسه بل چاته وکړي سمدستي به یې ووژنم. انجلۍ د دې خبرې له کولو وروسته سمدستي پو پنا شوه. انجلۍ چې غایبه شوه، مینوکیچی په خپل استاد موساکا باندې आवाज وکړ خو ځواب یې ونه ورېده. مینوکیچی خپل استاد وخوځاوه او ور معلومه شوه چې د هغه بدن د کنګل د ټوټې غوندې سوړ دی او روح پکې نشته. ورځې شپې تیرېدې او فصلونه بدلېدل را بدلېدل. په دې منځ کې یو بل وخت هم د سید ژمي موسم و چې مینوکیچی کور ته د تلو په لاره کې یو ښکلې نجلۍ ولیده. نجلۍ یوکی نومېده او دته یې وویل چې یودو ښار ته روانه ده، غواړي هلته کار وکړي، د شا نوکره شي. د مینوکیچی نجلۍ خوښه شوه، زړه یې په ټوپونو شو او پوښتنه یې ورنه وکړه، واده دې کړی دی که مجرده یې؟ هغې ورته وویل، واده مې نه دی کړی. د لزان سره کور ته یوړه، څو ورځې وروسته یې واده ورسره وکړو. مینوکیچی له دې ښځې د لسو ماشومانو پلار شو. ماشومان یې هم د دې غوندې تر اکثرو کسانو ښکلي وو او سپین روښانه پوستکي یې لرل. کله چې ډېر کلونه وروسته د مینوکیچی د مور زنکدن وو، خپل انګور ته یې ډېرې دعاوې وکړې او دا خبره په ټوله سیمه کې خپره شوه چې خنګور خواخې داسې خوشاله ساتي لکه له یوکی چې خوشاله وه. یو شپه د شپو چې یوکی د ستن کار کاوه او د سیراغ رڼا یې په مخ پرېوتله، خپل میړه ته ناڅاپه د سیند غاړې په جونګړه کې د سپینو ځلیدونکو جامو د نجلۍ غوندې ښکاره شوه او یوکی ته یې وویل، یوکی، دا اوس چې دی د سیراغ رڼا په مخ لګېږي، ما ته کټ مټ د هغې نجلۍ غوندې ښکاري چې په اتلس کلنۍ کې مې د ژمي په یوه سړه شپه کې د یوه بیړیوان په جونګړې کې لیدلې وه.
هغه خزي په خپل ډیر ډیر سړی صاحبندې زما استاد واژن زه ډارم چې هغه با سناشنار واوا خو عجیبه ده نن شپه ته د حقیقون دی
یو کی دستنې کار لري خطا کړو په مخې بګنیدون کې مسکا خبره شو میړه ته غاړه ورنږدې کړه او په لوړ اواز یې وویل هغه زوم ز یو کی اونا چې په هغه شپه جونګړې ته درغلم او ستا استاد مې وواژه ای بیلا او زه بی زمیره تا وعده کړې وه چې د هغه شپې کیسه به هیڅ وخت هیچ چا ته نه کوې خو ستې ژمنه ماته کړه او که د دې لسو ویدو ماشومانو خاطر نه وې سمدستي مې وژلې ګوره د دې ماشومانو زورول او ژړل ما پټ نه پاتې کیږي کدی کله هم وزورول بیا نو د ژمي په یو سړه شپه کې چې واوره اوري زما انتظار بسه زه به په داسې شپه در پسې راځم او وژنم به دې د واورې لور یوکی اونا د دې خبرې له کولو وروسته چغه وکړه ورېږدې دله او په سپینې لړې بدله شوه سپینه لړه د بام د دودکش له لارې ووته او بیا هیڅکله رانغله
اسلامی دنیا کې شاید تر ابن بطوطه لوی سیلانی نه بدیر شوی دای چې سترګور بنی آدم وو او د مختلفو فکرونو او کلتورونو له خلکو سره د گزارې په چل پوهیده د قدیمی دنیا اکثرو ملکونو ته سفر وکړ او په ډیرو ځایونو کې ونازول شو ابن بطوطه د خپلو مشاهداتو یونلیک ولیکه او د دنیا د خلکو د معلوماتو په زیاتولو کې لو یو ونده واخسته د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دیونې په بحث کې استاد نجیب منلی د ابن بطوطه په ژوند او د د یونلیک په اهمیت او غیظ باندې خبرې کوي
د نړۍ په تاریخ کې علماو پوهانو ډیر زیات نقش لوبولی دي مګر کله کله د تاریخ په پرمختګ کې داسې کسان چې ډیر خاص په خپل علم باندې نه دي ځلیدلي پوزین نور کلون باندې زلیږي هغه کسان چې لوی لوی سفرونه کوي او بيد خپل سفرونو یادښتونه لیکي او خبري هغه هم د بشر په پرمختګ کې ډیر زیات نقش لري
لکه ابن بطوطه نو
لکه ابن بطوطه چې په وسو او څلور هجری قمری کال کې د مراکش یا د المغرب په طنجه کې زیږیدل دي په ډیر ځواني کې په وشکلنې کې د حج د فریضې د ادا لپاره په سفر وتلی دی یعنی په 1925 کې دا سفر پیل کړی دی او د شمالي افریقا للارې او بیا د منځني ختیځ للارې د مکه مکرمه ته تللی دی په 1926 کې حج ادا کړی دی بیا د بیرته خپل وطن ته راګرځېدلی د یو وګړو سفر پیل کړ چې د عربستان ځمکې ټولې ولیدلې بیا د هغې نه وروسته راغی د ایران خواته او دا ځمکې ولیدلې بلوار بیا حج ته لاړه دا غي نو سې بل سفر وکم مته د سفر نه وکړو بل اخر سفرونه د اروپا شرقي برخه ته او د روسیې تقریبا د سایبریا څنډه ته ورساو به هم هغه سې راغو بل اخر فارس او افغانستان او هند ته لاړه په هند کې د نه کاله تیر کړل او په دغه موده کې د دومره محبوبیت هم پیدا کړو چې د دیلی د قاضي په حساب باندې مقرر شو د هغې نه وروسته بیا د هند پاچا دته یو سفارت ور وسپاره چې د چین پاچا ته ورشي یو خبر ور وړي. خدای په داسې وخت کې چین ته ورسېد چې په چین کې پاچاهي بدله شوې وه، او دی چې بیرته راګرځېده نو
پیغام
پاچا ته ونه رسول رسولی. بیرته چې راګرځېده له دې ویرې چې هندي پاچا دی مجازات نه کی چې ولې زما پیغام نه دی رسولی، په اندونیزیا کې پاتې شو. هلته هم یو څه موده د قاضي وظیفه اجرا کړله او بیا بیرته په سفرونو بوخت شو. د سفرونو لومړۍ لړۍ چې 9 کاله دوام یې وکړ په 1450 هجری قمری کې پای ته ورسېدله. بیرته راغی خپل وطن ته او دلته یو کال دوه همداسې پاتې شو. بیا یو بل سفر وکړ چې اسپانیې ته لاړه. د اسپانیې نه وروسته بیا د افریقا هغه سیمې ته چې هغې وخته پورې پېژندل شوې سیمه وه، نایجیریا او د سوډان جنوبي برخې او دغه سیمې دای ټولې وکتلې. او بالاخره چې له دې سفرونو نه راغی نو د فاس په ښار کې چې کوم پاچا و
په مراکش کې
دته یې امر وکړ چې خپل سفرونه یو ډیر ښه لیکونکي ته املاک ورته یې ووایي، او هغه ولیکل. دغه کتاب چې د ابن بطوطه سفرونه نومیږي اوس په نړۍ کې په 40 ژبو ژباړل شوی دی. ډیرو تاریخ دانانو ته د هغې وخت د پوهې په باره کې استفاده کړې ده او د بشریت په ډیرو مهمو کتابونو کې حسابیږي. خو د دې تر څنګه د ابن بطوطه اهمیت په دې کې دی چې دی په داسې وخت کې په داسې لوی سفر باندې ووځي چې خلک فکر کوي چې دنیا په وو بحرونو او په وو اقلیمونو باندې تقسیم شوې ده. پخوانی جغرافیایي تصور حاکم دی او دغه وو اقلیمونه او وو بحرونه د دې شاوخوا ته د قاف غر دی چې نه پرېږدي چې اوبه اخوا ته خورې شي. نو په دغسې حال کې چې دنیا په یو غر چاپېره کړې ده او محدوده ده، دی سفر کوي او ډېر لرې سفر کوي، په ډېر لرې مملکتونو کې ګرځي او بالاخره د نړۍ هغه تصویر چې د خلکو سره دی هغه بدلوي. او بالاخره د ده سفرونو ډېرو لویو سفرونو ته چې هغه بحري سفرونه وو په 14 پیړۍ کې دی، 14 پیړۍ سړی دی
میلادي،
په 15 میلادي پیړۍ کې د نوو سفرونو دپاره د بهر د لارې زمینه مساعده کړله. او بالاخره دغه جهان چې موږ نن پیژنو په دغه وساته باندې معلوم شو. داسې فکر کېده چې مسکون جهان همدغه زموږ د آسیا یوه برخه او د اروپا یوه برخه وه، او نور په
د
افریقا یو وړوکی برخه، نور په دنیا کې څوک نه وو. مګر د ابن بطوطه سفرونو دا وښودله چې په ډېره پراخه ساحه کې خلک شته دی، بیلبیل تمدنونه شته دی، بیلبیل فکرونه شته دی، بیلبیل مذاهب شته دی. نو یو نوی فکر یې دنیا ته ورکړ. د ابن بطوطه د سفر مهمه خبره دا ده چې د ډیرو هیوادونو خلکو سره آشنا کیږي، د هغوی فرهنګونه مطالعه کوي او دې فرهنګونو ته یوازې په انتقادي نظر، په پردي نظر نه ګوري، دوی ته د تعجب په نظر ګوري، دوی ته د مینې په نظر ګوري، غواړي چې دوی په دغه شیانو باندې پوه شي. یعنی یو علمي برخورد لري د خلکو سره، د ټولنو سره احساساتي برخورد نه لري.
او استاد منلی د وروسته پاته انسان پیسې کې ویل کیږي چې یو خصوصیت یې دا دی چې که هر څوک دیده غوندې نه وي په لباس کې، په نظر کې، حتی په څیره کې، نو دی د پردیتوب ژور احساس کوي او حتی کرکه ځنې کوي. نو تاسو چې څه وایست د ابن بطوطه پیسه کې، دا بیا د یو داسې انسان خصوصیت دی چې منورې بللی سو. یعنی هغه خلک چې په کلتوري لحاظ، په فکري لحاظ، په ذهني لحاظ، د لباس په لحاظ، د خوراک په لحاظ او د رنګ په لحاظ دته ورته نه دي، دی ورسره تماس نیولی سي، دی ورسره تفاهم و تعامل کولی سي او دی ورنه کرکه نه کوي. دغسې یو څه ویل غواړی؟
بالکل همدغسې خبره ده. دی د خلکو سره د انسان په حیث برخورد کوي. او جالبه خبره یې دا ده چې د ده یوازې عربي او یو څو ټکي فارسي زده ده، او د دغو ډیرو کمو امکاناتو په مرسته بیا هم د شاوخوا 160,000 کیلومتره سفر کوي. حتی مارکو پولو چې په همدغه نږدې وختونو کې د ده سره ژوند کړی دی، دومره سفر نه دی کړی، دومره ډېر نه دی ګرځېدلی. 160,000 کیلومتره که اوس وګورو د درې وارې د ځمکې دور کېږي، مګر په هغه وخت کې چې د پېژندل شوې ځمکې ساحه د اوسنۍ ځمکې 10 برخه هم نه وه، نو د یو ډیر پراخ سفر کړی دی، ډیر هیوادونه یې کتلي، ډیر خلک یې کتلي دي، او د هغوی خبرې د یو ځای نه بل ځای ته رسولي دي. دا چې په دې قدرېږي چې په ډیلي کې 9 کاله قضاوت وکړي، دا په دې معنی ده چې په هغه ځای کې ځان په خلکو منلی دی، او ځان په خلکو منل په دې معنی ده چې خلک یې منلي دي. همدغه راز په اندونیزیا کې چې ده ته د قضاوت مقام ورکول کېږي، همدغسې یو مفهوم لري. د ده علمیت، د ده پوهه، او د ده د خلکو سره ښه برخورد، دا طبعا د ده د سفر یو موافق اړخ دی. او بل ښه چانس چې پیدا کړه هغه دا و چې کله چې بیرته خپل ښار او خپل کلي ته ورسېده، نو هلته د یو داسې یو شهزاده یا یو پاچا سره مخ شو چې هغه دغو سفرونو ته ارزښت ورکړه. دی دې ته مجبور کړه چې دغه سفرونه ولیکي، او د ده د پاتې ژوند لپاره یې هم د معیشت امکانات برابر کړل.
استاد منلی، له دې نه داسې معلومیږي چې ده دغه سفرنامه هره ورځ نه لیکله، او بلکې نه لیکله، بخی لیکله نه. دا دومره ډیر معلومات دا بدی د ذهن کې څنګه پاته وو؟ کنه په دې کې مارخان څه وایي؟ آیا د یاداشتونه لیکل څه چلی کو؟
د ده د منابعو په برخه کې او د ده د روش په برخه کې مورخان څه نه وایي، مګر غالبا چې د به ځان سره واړه واړه یاداشتونه لیکلي وو، او کله چې د سفر کیسه کوله نو دې یاداشتونو ته به یې رجوع کړي، د اشخاصو نومونه، د سیمو نومونه، د سیمو خاصیتونه، دا ټول چې ده په کوم شکل باندې بیان کړي دي، ډیر دقیق بیان کړي دي. اوس هغه ځینې چې ابن بطوطه دا غی نوم خسته دا غی توضیح کړی دا تاریخ پوهان او جغرافیا پوهان هغه ځنه پیژندل شي، پیدا کولای شي. دا په دې معنی ده چې د ده لیدلو قدرت ډیر زیات و،
دقیق انسانو،
دقیق انسانو.
فارسی کې متل دی وای جهان دیده بسیار گوید دروغ. مارکوپولو پیسه کې دا خبره اوس محققان کوي چې ځینې خبرې اضافه کړې دي، لزانه هم جوړې کړې دي. د ابن بطوطه پیسې کې ما داسې څه نه دی لوستي، او ستاسو له خبرو هم زه دې نتیجې ته ورسېدم چې د ده خبرې دقیقې وې. داسې معلومیږي چې دی یو صادق سفرنامه لیکونکی هم و، دی هم یو امتیاز و،
دی هم یو امتیاز و. او البته دا امکان نه لري چې چا دومره ډېر سفر کړی، دومره ډېر اوږد سفر یې کړی، د هغې سفر ګزارش چې ورکوي یو څه ښکته پورته پکې نه وي، مګر په غټو مسایلو کې د هغه دقت چې لازم و د یو باشعوره سفر کوونکی چې د سفر یوازې د سفر دپاره نه کاوه، سفر د انسانانو د پیژندلو دپاره کاوه، نو د دې په خاطر د ده د لیدلو او د ده د مشاهدې قوه ډېره زیاته وه، او د هغې نه ډېره ښه استفاده کړې ده.
استاد منلی، ابن بطوطه بیخي ډېرو هیوادونو ته تللی دی، د افریقا په شمالي سیمو کې ګرځېدلی دی، مرکزي سیمو ته تللی دی، شرقي سیمو ته تللی دی، غربي سیمو ته تللی دی، منځني ختیځ کې ګرځېدلی دی، مرکزی آسیا کې ګرځېدلی دی، په روسیا کې، جنوبي روسیا کې اډیاقل ګرځېدلی دی، چین ته تللی دی، هند لیدلی دی، او مالیزیا دې هم یاده کړه. نو دې سفرونو خو داسې معلومیږي چې ده په بهر کې او په بار کې، په وچه کې او په اوبو کې سفرونه کړي دي، او غرنۍ لارې هم لیدلې دي، دښتې یې هم لیدلې دي، او ښارونه یې هم لیدلې دي، او سفرونه یې پکې کړي دي. دغه سړی دی 8 هجري پیړۍ سړی دی، او دا سفر عمدتاً په عالم اسلام کې دی، او په 10 هجري پیړۍ کې چنګیزیانو په اسلامي خاورو حمله وکړه، او ډیر زیات قتل عامونه وکړل، او هغه نظامونه یې ړنګ کړل، او سیستمونه یې ړنګ کړل. خو دا سړی چې سفر کوي او ژوندی پاتې کیږي او بیرته خپل کلی کور ته ځي، سړی ته داسې احساس ورکوي چې په هغه زمانه کې که څه هم ډېر بد حال دی، حتی د چنګیز سره حملې له مخه هم امنیت هغسې نه دی لکه نن سبا چې مشتقا سره لرو دی امنیت، لیکن دې سړي بیا هم مسؤول سفرونه کړي دي، سره له دې چې نابلده سړی دی. له دې اړخه هم دې سفر ته کتلی سو کنه؟
د شپږمې پیړۍ د وروستیو نامنی چې په زموږ په سیمه کې وه، بحراني نامنی وه. چنګیز د یو توپان په شکل باندې راغی او په ډېره کمه موده کې تیر شو، مګر د چنګیز پسې سم د ده زوی په غربي ایران کې او په شرقي عراق کې د یو نوي تمدن د بنسټ ایښودلو هڅه وکړله. چنګیز هم چې کوم ځایونه تر پښو لاندې کړي او ښکیل کړي دي، ټول یې نه دي وران کړي. په هغو سیمو کې چې د ده په مقابل کې ډېر زیات مقاومت شوی دی، هلته ډیر ورانه کړی دی.
چنګیز د تجارت له ودې سره ډیر علاقه و، ګمان کوم د لارو امنیت ډیر ښه ساتو.
د لارو امنیت ښه ساتو،
ځمونه یې
یوازې په هغه ځایونو کې چې د شدید مقاومت سره مخامخ شوی دی ورانه کړی دی. خصوصا د افغانانو لپاره زمونږ په تاریخ کې چې د هرات سیمې دومره وچه کړې وي او دومره کسان یې وژلي وو چې د چنګیز د مرګ نه څو لسیزې وروسته هم انسانانو قلبې کش کولی، نو دغه حالت د افغانانو په حافظه کې د یو ډېرې بد نامنۍ په شکل پاتې شوی دی. په سور غربل راته نن اور دی، په کورو کلي مغول راغی. دا د هغو وختونو ویرې دي، مګر په نوره نړۍ کې خصوصا په فارس کې په ماورا او نهر کې دومره ورانه نه ده کړې، بلکې برعکس د تجارت ودې ته ډېره پاملرنه کړې ده. نو په دغو شرایطو کې فکر کوم چې د هغې وخت نه دنیا زموږ د دنیا نه ډېره بدله نه وه. په ځینو ځایونو کې نام نه وي، په ځینو ځایونو کې شخړې وي، په ځینو ځایونو کې انسانانو عادي ژوند درلوده.
استاد منره، ځینې مورخان وایي یا ځینې صاحب نظران چې د تاریخ په څه کې یو نظر لري، دوی وایي تر هغه وخت چې د امریکا وچه کشفېده په دې سیمه کې حالات بهتره وو، ځکه چې د وریښمو لارې له دې ځایه تېرېده. د وریښمو لارې دوه ګټې لرلې. یوه ګټه یې دا وه چې دغو خلکو ته په اقتصادي لحاظ ګټه رسوله. بله مهمه ګټه چې د افغانستان غوندې په وچه کې ایسارو خلکو کولی سوی په هغه وخت کې له پیړیو پیړیو د وریښمو د لارې په برکت، هغه دا و چې مختلف خلک یې لیدل، د چین خلک یې لیدل، د هند خلک یې لیدل. دی شي دوی یو قسم روشن فکر کول، دوی د دنیا په مقابل کې نرمول، مختلفو ملتونو او کلتورونو سره دوی د تعامل قدرت زیاتاوه. چې کله امریکا کشف شوه نو بیا وروسته واسکو دوګاما راغی او د جنوبي افریقا له لارې هند ته سفر وکړو، د هند لارې هم کشف شوه. نو اروپایانو له چین سره او له هند سره د وچې له لارې سفر بس کو، یعنی د وریښمو لاره متروکه شوه، یعنی افغانستان بیا د کاروانونو لاره نه وه. ویل کیږي چې له دې نه وروسته په دې سیمه کې جنجالونه ډیریږي، فقر هم ډیریږي، نارامي او ناکراري هم ډیریږي، او ورسره د پردو خلکو په مقابل کې حساسیت هم زیاتیږي. ابن بطوطه په هغه زمانه کې تیر سوی دی چې نه واسکو دوګاما هندوستان ته تللی دی او نه کولمبوس امریکې ته تللی دی. نو د وریښمو لاره لاسته څه وایست؟ آیا دی چې په منځنۍ آسیا کې تیریدو، په افغانستان کې تیریدو، په ایران کې تیریدو او په امن کې وو، آیا د وریښمو د لارې برکت هم پکې سببولی سي؟
پرته له شکه چې دا خبره شته ده، د بل ځپنې روحیه چې موږ په شلمه پیړۍ کې وده ورکړې ده، دغه روحیه په سیمه کې ناشنا وه. فکر کوم چې د تجارت لارې د انسانانو ترمنځ د خو اړیکو لپاره یو وسیله ده، په دې شک نشته، مګر د بدو اړیکو لپاره نور دلایل هم شته چې یوازې د ارتباطاتو مسایل پکې سړی نشي ځانګړي کولی.
ابن بطوطه مختلفو سیمو ته تللی دی، مختلفو پادشاهیو ته تللی دی. بیا داسې سوي دي چې په هندوستان کې قاضي کیږي او پادشاه دومره اعتبار ورباندې کوي چې د خپل سفیر په حیث چین ته لیږي. دغه حالت بیا چاته یو بل مثبت تصور پیدا کولی سي چې اوسنۍ دنیا ډیر زیاته ویشلې ده، سره له دې چې ملګري ملتونه لرو، سره له دې چې د واحد بشریت خبرې کوو، خو په هغه دنیا کې دا ډیره سخته نه وه چې د مراکش یو سړی دی راسي په هند کې دی یو معتبر مقام حاصل کې. د دې نظر څه وایې؟ هغه دنیا تر اوسنۍ دنیا له ځینو جهتونو یوه دنیا نه وه؟
په هغه دنیا کې سرحدونه داسې سرحدونه نه و لکه اوسني سرحدونه. سرحدونه د ځینو اشخاصو د قدرت د ساحې د محدودولو لپاره وو، د انسانانو د بیلولو لپاره نه وو. نو په دغو شرایطو کې دا یو عامه خبره وه چې د یو ځای نه به څوک لاړ په بل ځای کې به یې هم قدر کېده، هم به یې مقام حاصلاوه او هم کېدای شول چې ډېر ستر کارونه وکړي. د دې نړۍ موازي تصور که موږ وکړو، نو تقریبا څلور پیړۍ وروسته د مغولو هندوستان دی چې په هغه کې هم د اروپا نه راغلي خلک حتی د جاګیرداري تر کچې پورې ورسېدل. په دربارونو کې ډیر مهم کسان وو، ځکه چې د هغوی وړتیاو ته ضرورت وو. او پاچا په دې پسې نه ګرځي چې دا څوک دی، د چا زوی دی، د کوم ځای نه راغلی دی، په دې پسې ګرځېده چې دا څه کولی شي، پاچا ته څه خدمت کولی شي. همدغه حالت په شلمه پیړۍ کې په امریکا کې هم ولیدل شو. کله چې په لومړي نړیوال جنگ کې او په خصوصا په دویم نړیوال جنگ کې د اروپا هغه ډېرې متفکرې څېرې امریکا ته لاړلې، امریکایانو دوی ته د پردي په سترګه ونه کتل، بلکې د خپل سره لدې چې جنگ روان و د خپل نظام یو برخه وګرځول او جنگ د همدوی په مرسته وګاټه. نو فکر کوم چې دغه حالات په د هغه انسانانو لپاره چې د یو بل د منلو استعداد لري او شرایط ورته مساعد دي، دا یو فوق العاده خبره نه ده. حتی همدانن هم زمون یو افغان کولی شي چې د یو بل هیواد په نمایندګۍ د ملګرو ملتونو په سازمان کې ودرېږي او خبرې وکړي.